سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شو سه احمد زمو تاسو یې راځه ازادې لري ته وګورئ مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو درته خبرونه لرو د بشری حقوقو د تر سازمانوي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سونوري ودون اقدام خای په افغانستان کې د خزوینجونو لاقونو څخه د پراخ سرغړونو لپاره د عدالت پیلموي جرمني استرالیا کانادا او هالند پرون چاښمې پیګړل مې کې طالبان ته ګواغ ورکړي د په افغانستان کې د خزوینجونو لاقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت نړیوال محکمه ته لاري اقدام وکړي د بشری حقوقو د تر سازمان غړي فرشي عباسي پرون چاښمې پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د اقدام خای د افغان خزوینجونو پر وړاندې د بشری حقوقو د جدي سرغړونو لپاره په نړیوال محکمه کې د عدالت تر لاسه کولو پایله موي تخې په خبره نوري ودونو باید له دې حتم لاټړ وکړي او افغان خزي په دې پروسه کې شامل کړي په عین حال کې د طالبانو د حکومت یو وین حمدالله فدرات نن پر خپل ایکس باندې په افغانستان کې جنسيتي تبعیض او بشري حقوقو نقض رد کړی دی هغه ویل افغانستان کې د بشري حقوقو خوندي دي او یو شمېر ودونو هڅه کوي د دې پر ضد پروپاګاندا وکړي طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندي سربېره خزي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي او د نور بندیزونو سربیره د امر بالمعروف په نوي قانون کې د خزمه او غاټ هم اورات څه بلل دي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاز زفیر کرانډی کوي چې واشنگتن ته تللی سود امریکا د بارني چارو وزارت لمرسلی روزماری دی کارلو او د افغان خزونجونو د بشری حقوقو په چارو کې د امریکا له ځنګړي سازي رینا ملي سره د دوه د ناسو په اړه خبرې تری وکړي هغه له ډیکر د خبرې پرون چهارشنبه پیو بیان کې کړی دی ډیکر ویلی پیو ناس کې د امریکا د بارني چارو وزارت لمرسل جان باس سره په افغانستان کې د زده کړو په اړه خبرې تری کړی دی دغه خبره زده کړه د انسانانو بشری حق له اوس مهال د افغانستان نیم وګړي له دې حق محروم دي د 2018 پاګیس کې افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دوه رئیس لښپګم ټولګي پورته خونځوي ته دینجونو پر تاک بندیز وځ شوی او د 2023 کال په دسمبر کې انجونې له پانتونی زکرو هم راګرځول شوی دی د خبر پختون خو یالات په کورما سیمه کې د شیاو سینیر ترمنز پروانو نه خطو کې د وژل شوی شمیر سلور دیو شته رسیدل دي روختي چرواکي له سیمه د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې ترننه پوری په دینه خطه کې د سلور دیو شته کسان وژل شوی دي او له سلنو ډیر ټپیان دي د شیاو سینیر ترمنز نه خطه روانې میاش په شلمه په بو شهره کې د ځمکې پر سر راپورته شوې ده د سیمه سودونکو د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي د وړخوا د یو بل پر ضد درنې اوس په کې وسیله کارولې چې خلکو ته د زنی زیانونه سربیره مالی زیانونه هم اړولې دي تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې هم په دې سیمه کې د ورته جګړې لامل د دوړو خو لزګونه کسان وژل شوی دي او ټپیان شوی دي کورما سیمه په وروستیو کلونو کې د شیاو سینی اوسیدونکو ترمنځ د فرقایز توتر خالي شاهده ده تهران په پلازمینه تهران کې د سړک پر غاړې د افغان پلورونکو پر کاربندیز لګول شو دی په تهران کې د دندو د تنظیم د ادارې مشر سید بیګی پرون له ایرنا خبري اجان سره په مرکه کې ویلي چې د مناسبه نه ده چې پیران کې د اسوګنې قانوني اجازه پرته بهرنی وګړي میشي او په آزاد توګه زمونږ ملي سرچینې وکړي دا په خبره د سړک پر غاړې پلورونکو ته چې بهرنی وګړي پکې شامل دي د کار اجازه نه ورکوي بیګی په مرکه کې وړاندې ویلي له سرغړونکو سره په قانوني چلند وشي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پیران کې د افغان کډوالو د زورونې د زیاتوالي پرونه وارخړل شي دي ایرانی چارواکو ویلي په راتلونکي شپږ میاشت کې به شاوخوا 2 میلیونه بیا سنده افغان کډوال دغه واده وباسي او ورسره خبرم ده چې تمه ده د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی نن د سپتمبر شپږ ویشتمه د امریکا ولسمشر جو بایدن او د غل مراسلې کامل هریس سره په کتنه کې د روسیې پر وړاندې جګړې کې د بریا پلان وړاندې کړی پروسی کې د امریکا ولسمشر جو بایدن سره د خغل زلنسکی دونه کتنه ده زلنسکی پروند ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په ناسته کې هم خپل امریکایي سیال سره لاندې کتنه درلوده سپینه مانی وای جو بایدن پنن لګر مې ورسره د ولادمیر زلنسکی کوربه تو زلنسکی با د جو بایدن له مراسل کامل هر سره هم ګوري د لید کته په داسې حال کې دی چې روسیه پر اوکران بریدونو ته زور ورکړي او ملکی اهداف یې په نخښه کړی دي ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ووري د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبان خلاف د جرمني او سونورو هیوادونو اقدام مسوله د افغانستان په بشري وضعیت کې بدلون راولي د نصر الله ستنزي نظر می اخیستی
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایاو کې د عدالت نړیوال محکمه چې ملګرو ملتو د ارکان له جملې نه یو رکن ده
یو شمیر مدني فعالان هم دې تایلمند دي دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي. او روزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د روزګان میشتو خوشحالي
باور وکړه. اوس خبر سن ول برق دا ته جوړیږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلې و ام والا نه خوشاله کېدلم کله و چې د دې برق څخه زه خوشاله چې جوړ شي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبان خلاف د جرمني او سنوري ودونو اقدام خایي په افغانستان کې د خزوینجنو له حقوقو څخه د پراخو سرغړاونو لپاره د عدالت پیلاموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چاشبي په ویګړې لمه کې طالبان ته غوښ وکړ چې دوی په افغانستان کې د خزوینجنو له حقوقو د سرغړاونې په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې لاري اقدام وکړي. خو د طالبان حکومت په افغانستان کې جنسيتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړی دی. نور د اکرام له اکرام په راپور کې
په داسې حال کې چې د جرمني په ګډون څلورو هیوادونو نړیوالې محکمې ته د ښځو په وړاندې د طالبانو د تبعیضي چلند په اړه د شکایت واخ کړی، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا اقدام به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلاموي. د دې سازمان یوې غړي فرشتي عباسي پرون چهارشنبه د سپتمبر 15 ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ټول هیوادونه باید له دې اقدام ملاتړ وکړي او نورې افغان مېرمنې هم په کې ښکېل کړي. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په یو ګډ اعلان کې طالبانو ته غوښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام وکړي. د دغو هیوادونو له لوري په ګډه خبره شوې اعلان کې طالبان رسمن مسؤل بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځوړلو په کنونسین کې یادونه شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې هم ویلي چې افغانستان د میرمنو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځوړلو له کنونسین سره په یو ځای کېدو د ښځو او نجونو د حقونو ساتنې ته ژمن شوي او طالبان دې پر دې ژمنې ولاړوي. په دغه بیان کې چې دا هم پرون چهارشنبه د دې وزارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ټینګار شوی چې جرمني به له هالند، کاناډا، استرالیا او خپلو نورو شریکانو له هغې ډلې د اسلامي نړۍ له استازو سره داسې یو بهیر پیل کړي څو طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت تازه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا کړی چې افغانستان کې بشري حقونه خوندي دي او یو شمېر هیوادونه هڅه کوي څو د دوی پر ضد پروپاګند وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې سختو محدودیتونو سره مخ دي او د انساني ژوند له هر ډول ازادیو محرومې دي. دوی د څلورو هیوادونو له لوري د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د راخکلو د ګواښ هرکلی کوي. وایي دغه ډول اقدامات د افغان میرمنو په وړاندې د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې مثبت پیغامونه لري. د ښځو د حقونو فعاله فوزیه وحدت
د دغو هیوادونو لخوا دغه ډول اقدامات چې دوی خپله غواړي د طالبانو څخه شکایت وکړي دا موږ ته لاره نوره هم ساده کړه او موږ یو قدم نور هم ورته نږدې سلو. نو زه فکر کوم دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستی شي.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو د نقص د مستندونې کمیټې غړي نظیفه جلال
دغه اعلامیه د امیدونو څخه ډکه اعلامیه ده، لیکن زه فکر نکوم چې طالبان د عدالت ته کش سي، مګر د نړیوالو پر تصامیمو شاید تاثیرات ولري مثبت چې شاید نړیوال دغه نتیجې ته ورسیږي چې ځینې جرمونه چې طالبان یې مرتکب کیږي په افغانستان کې هغه په رسمیت وپیژني. مثلا جندر اپارټاید، د بشري حقونو نقض دي، مختلف انواع د نقض په افغانستان کې جریان لري، د میرمنو محدود کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دغو قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلې، بلکې د دغو محدودیتونو په بشپړ پلي کېدو یې ټینګار کړی. یادونه ده چې د روان میلادي کال په مې میاشت کې هم د بشري حقونو د څار سازمان ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه کولی شي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د سیستماتیک ناوړه چلند د مخنیوي د رامنځته کولو په برخه کې اغیزمن اقدام وکړي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو د دغه ډول ناوړه چلند د ننګولو لپاره مناسب ځای دی. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی دی.
جرمنی، استرالیا، کانادا او هلند پرون چهارشنبه په ویګړېلمې کې طالبان ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې په خاطر د عدالت نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. په همدې تړاو مې د کابل پوهنتون له پخواني استاد پوهان ډاکټر نصرالله ستنی سره خبرې کړې او ترې مې پوښتل چې د عدالت نړیوال محکمه د طالبانو خلاف څه حکم صادرولی شي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په دغه قضایاو کې. د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو د ارکان له جملې نه ورکوم ده، د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه یا غیر دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوقو په مسله کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني او وروسته د هغه نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کوي دا مسله د بشریت ضد جرایم تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد، که څه هم افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی، اوس طالبان خو یوه ډله د حکومت نه دی په رسمیت نه دی پیژندل شوی دی، د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي کنه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري، هم د عدالت د محکمې او هم دارنګ د جنایي نړیوال محکمې غړیتوب لري، دواړو غړیتوب لري. په دې کې د دې اسناد له مخې خصوصا د جنایي نړیوال محکمې د حکم پر د اساسنامې د حکم پر اساس یوازې دولتونه جوابدي نه دي، بلکې افراد، اشخاص، ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبانو واکمنان، د طالبانو حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بلې، د محکمې احکام څومره به الزامور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري، د افغانستان په شمول، او یو سلو څلیرېس نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسېره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاسه ورکوي طالبان، د ده په څنګ کې غړي هېوادونه مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمه نیسي د هغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته یې کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغېز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي، برسېره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو یو رکن ګڼل کېږي، د طالبانو د حکومت دپاره لویه ستونزه دا ده چې د دوی د غړیتوب مسله په ملګرو ملتو کې مطرح دي، د هغه دپاره لویه ستونزه ایجادولی شي. د هغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازمه وي چې هغه راشي، یعنې قاضي تعاملات به دنیا له د طالبانو حکومت سره ونه لري، د حکم نه وروسته که یاران دا حکم صورت ونیسي، نو په هغه صورت کې متاسفانه اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، د لپاره چې افغانستان به له نور نړۍ نه لا هم په مسافه کې واقع شي.
تاسو د ښاغلي نصرالله ستانکزي د کابل پوهنتون پخواني استاد مرکه واورېدله چې موږ سره د محکمې په تړاو باندې چې کوم وروستی تصمیم نیول شوی د طالبان په تړاو باندې کړې وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره دې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي په ګډون د دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د ویلمې په خبرولو سره ویلي دي چې د امریکا حکومت باید پر طالبانو فشار وړي سو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی، او دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې څه رول لوبوي. که څه هم د طالبانو حکومت د حبیبي د نیولو مسله نه تاییدوي، خو د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان به وایي چې د امریکا اوسنی حکومت غواړي دلته له ټاکنو وړاندې ټول برمته شوي امریکایان راخلاص کړي. نور جزئیات په راپور کې.
که څه هم د افغاني ولس له امریکایي او په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د ملکی هوایي چلند ادارې د پخواني مشر محمود شاه حبیبي له ورکېدو څه باندې دوه کاله تیریږي، خو لا هم د هغه او د دوه نورو امریکایي وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. تازه د امریکا د استازو جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې د دغو دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره دې له ځنډ پرته اقدام وکړي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بایډن او هاریس ادارې له لوري په زیانمنونکې توګه د امریکایي سرتیرو وتلو طالبانو ته دا جرأت ورکړی چې دوی د برمتې په پالیسۍ کې ورښکیل شي. د اعلامیې په ټکو اوس لږ تر لږه درې امریکایي وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره دي. په اعلامیه کې وړاندې د امریکا پر حکومت غږ شوی چې باید پر طالبانو فشار راوړي څو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی. دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې څه رول لوبوي او په ورته وخت کې د راین کوربت جورج ګیلزمن په نومونو دوه نور امریکایان په ژر تر ژره خوندي خپلو کورونو ته ستانه کړي. د اعلامیې په پای کې د مکه له قوله راغلي چې موږ نشو کولای د طالبانو د ده په ټکو تروریستي رژیم ته اجازه ورکړو چې نورو امریکایانو ته زیان ورسوي. د محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا وایي که څه هم دوی له وړاندې د امریکا حکومت سره هغه ټول ثبوتونه او اسناد شریک کړي وو چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دی، خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ثبوتونه چې موږ لرو چې د طالبان په بند کې دی هغه موږ ټول د امریکا د حکومت سره شریک کړي دي، مګر پر هغه سربیره سره دروسو پر دې کوم پرمختګ نه دی کړی. دا کوم رپورټونه چې اوس زیوینم او ولکیږي چې محمود چګواکی محمود شاه به د طالبانو القاعده ته سپارلی دا موږ نه تاییدو. دا معلومات موږ ته د کومې معتبرې مرجع لخوا نه دي راغلي، نه هم موږ ته امریکا حکومت دا تایید کړی ده او نه طالبانو راته ویلي دي چې ګواکې دی دې القاعده ته سپارل شوی وي.
افغانی ولسم امریکای او د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایی چلن ادارې پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د نوموړي د کورنۍ د ادا پر بنسټ د 2022 کال د جولای په میاشت کې په کابل کې د القاعده د مشر منو زواهری له وژل کېدوې ورځ وروسته د ای آر ایکس د مخابراتي شبکې له 9 کارکونکو سره یو ځای ونیول شو، خو تر ننه طالبانو نیونه نه ده تایید کړې. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په زندانونو کې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک نشته. دا په داسې حال کې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په 21مه د سی آی ای پخوانی مامورې سارا اډمز په خپلې ایکس پاڼه کې ادا کړې وه چې طالبانو محمود شاه حبیبي القاعدې ته سپارلی دی او خبرداری ورکړی و که متحده ایالات ژر تر ژره اقدام ونه کړي القاعده به یو امریکایی اعدام کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو یو غړي ورته دا خبره کړې ده. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په زندان کې دی او د امریکا متحده ایالات د راین کوربت جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي چې په ناحقه په افغانستان کې نیول شوي دي د روغتیا په اړه ژوره اندېښنه لري. د نړیوالو اړیکو کارپوهان له ډلې طارق فرهادي وایي چې د امریکا اوسنی حکومت هڅه کوي چې امریکا کې له ټاکنو وړاندې په افغانستان کې دغه برمته شوي امریکایان خلاص او امریکا ته ستانه کړي.
حکومت جو بایدن ضرورت داره که قبل از
دو جو بایدن حکومت اړتیا لري چې لټاکونه باندې د خبرم د شوی کسان آزاد شي. دا ځکه مهمه مسله ده چې بایدن په څو بیانونو کې ویلي چې موږ غواړو امریکایي برم د شوی وګړي چې په هر ځای کې باید آزاد شي او جو بایدن له دې وړاندې چې ټاکنی وشي غواړي په دې برخه کې بریالی شي او له دغه درې برم د شوی کسانو په امریکا کې هر کله وګړي
پذیرایی کنه در امریکا.
د خاغلی فرهادی په خبره که څه هم امریکایانو په کراتو د دغه برمته شویو کسانو د خلاصون پر مسلې ټینګار کړی، خو وایي طالبان غواړي چې په مقابل کې لوی امتیازات ترلاسه کړي. د نړیوالو اړیکو دغه کارپو دغه شان د محمود شاه حبیبي په اړه د طالبانو بېخبري د اندېښنې وړ بولي او وایي طالبان باید په دې اړه ژر تر ژره قانع کوونکی ځواب وړاندې کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د
خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په تازه نښته کې له سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا نښته د روانې میاشتې په شلمه د کورمې په بهو شهره کې د ځمکې پر سر راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو ویلي د دې نښتې له کبله ټولې لارې تړل شوي او خوراکي توکو ته لاسرسی محدود شوی دی. نور جزئیات د فریدي سیال په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ په روانو نښتو کې پر کورونو او ودانیو د توغندیو د لګیدو له کبله په تازه پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د کورمې پولیسو او روغتیایي چارواکو له سیمې د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي تر ننه پورې په دې نښته کې د 14 کسانو وژل کېدل او له سلو ډېر نورو د ټپیان کېدو خبره تایید شوې ده. د ازادي د روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال راډیو ته ویلي د ټپیانو لپاره په دې روغتون کې کافی درمل او د درملنې نور وسایل نه لري. د شیعګانو او سنیانو ترمنځ د نښته د روانې میاشتې په شلمه په بوشهره کې پر لانجمن ځمکې د مورچلو د جوړولو پر سر د مدیګي کلي او احمدزیو ترمنځ راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي دواړو خواوو د یو بل پر ضد درنې او سپکې وسلې کارولې چې خلکو ته یې د ځاني زیانونو سربېره مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغې نښتې له کبله په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې، دفترونه، ښوونځي او بازارونه هم تړل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د خوراک، څکاک او نور خدمتونو د ترلاسه کولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاړه چینار کې د شیعګانو د انجمن حسینیه مشر جلال الدین بنګش مشال اړیو ته ویلي نښته د ځمکې پر سر پیل شوې وه، خو وروسته یې فرقیزه بڼه خپله کړه. دغه خبره دا ډول نښتې په سیمه کې د بدبختۍ لامل ګرځي. د مشال اړیو د راپور پر بنسټ له هنګو او رکزیو او کوارت څخه د مشرانې او جرګه هڅه کوي چې په کورمه کې د ښکېل خواوو ترمنځ اوربند وکړي. که څه هم د کورمې حکومتي چارواکو تر اوسه د دې نښتې څنګه دی ویلي، خو د خیبر پختونخوا د قانون جوړولو وزیر آفتاب علم اپریدی وړ مورز ویلي و چې چارواکي هڅه کوي چې ژر تر ژره نښته ودروي. په کورمه کې شیعګان او سنیان په ګډه ژوند کوي، خو وخت نا وخت د ځمکو، ځنګلونو او نور ملکیتونو پر سر وسلوالې نښتې ترمنځ پیښیږي. شیعه او سنی مشرانو د روان کال په اګست میاشت کې هوکړه وکړه چې د خوارکلی او بالشتخیلو ترمنځ به په سیمه کې هیڅ چا ته د نوو مورچلو د جوړولو اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې د دواړو ډلو ترمنځ پاتې جولای میاشت کې نښته شوې وه چې شپږ ورځې دوام وکړ. په هغه نښته کې د دواړو خواوو 290 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. له دې وړاندې په 2008 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په نښته کې په لسهاوو کسان مړه او ټپیان شوي وه. دغه دواړو خواوو په 2008 کال کې په مری کې یو توافق لاسلیک کړ چې پکې ویل شوي وه په کورمې کې به د ځمکې هره لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د اورزګان ولایت سیمې چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. یا چارواکي زیاتوي چې دغه برېښنا به 3 میګاوټ وي او سلیریش ساته به خلک وکولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي او زیات ورته خوشاله دي. نور جزات په دې راپور کې.
پاورزګان کې د مریض برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه. اوس خبر سنو بلکې دا ته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام والا نه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برکه څخه زه خوشالم چې جوړ سي.
دا د اورزګان اوسیدونکو نصیب لاو د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلووات فاطمه شفغانی مژ استعمالوي د سولاري برق کپاله سي مژ اطمیناني چې د دې برق بای به کمیږي او مژ به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږي.
تازه په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولینو ویلي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټ سولاري برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل سي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صافجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برېښنا په پاله کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هواري سي او څلور وساته به برېښنا ته لاسرسی ولري.
درې میگاواټ سولری برق جوړیږي چې هغه به د شپې به کار په موږ لري، ان شاء الله هم د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي. او دغسې معلومات چې دا به ان شاء الله ژر افتتا کېږي په دوو درو هفتو کې.
د نوموړي په خبره اروزګان ته دغه درې میگاواټ ځانګړې شوې برېښنا به د یو کال په موده کې د اته میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه سي. اروزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برېښنا برخمن او د ملامتونکي بلونو له ورکړې بېغمه سي. د یادونې وړ ده چې د اروزګان اوسېدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه پرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلووټ بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اروزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډېر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره سي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست اوسېدونکي لاروندوی درو غوړي چې په خار کې د بې کیفیت او تر وخت تیرو خوراکي توکو او درملو د پیر او پلور مخه ونیسي. د خوست اوسېدونکو په خبره دغه توکي دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي او بیا د اقتصادي ستونزو له کبله د زنونو د درملنې تاوان هم نه لري. بلوري تزای چرواکي وایي په دې برخه کې د دوی کنټرول او څارنه جدي ده او په وروستیو 15 میاشتو کې دا ټول 18 تنه توکي نیولي او له منځه وړي دي. نور حالي د نجیب لال خیل پر راپور کې.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د خوراک او درملو له کیفیت او د تولید او پایت رسیدو له تاریخونو څارنه ډیره کړي. دوی زیاتوي ډیری خلک د اقتصادي ستونزو د کبله خپل کورنیو ته هغه اړین د خوراک او پخاک توکي نشي رانیولی، نو د ځانونو او اولادونو درملنه به په کوم امکاناتو کې؟ د خوست اوسیدونکو دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې عامې روغتیا او د ښاروالۍ موظفینو په وروستیو 15 میاشتو کې له ښار او اطرافو 18 تنه تر وخت تېر دوا درمل او خوراکي شیان راټول او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د خوست دوه تنه اوسیدونکو اسدالله او امیرزاده مشال راډیو ته وویل
دا چې دلته په خوست ولایت کې ډېر تاریخ تیر توکي یا خوراکي توکي یا مثلا بې کیفیته درمل دلته وجود لري. د دې لپاره دولت باید یو داسې کمیټه چې هغه ارواح د دې څخه نظارت وکړي، داسې کمیټه باید بروباره کړي او له دې څخه وخت په وخت سره نه وشي.
باید حکومت جدي وسي، شروالي جدي وسي، په هفته کې یعنی په میاشت کې دواخانو نظارت وکړي، نو باید دغه د دې ناروغي مخنیوي به موږ سي د کیفیت درمل په کاشاکره وارديږي عدالت خرچي، نو دا ستونزې ان شاء الله واریش.
د خصوصي دن کې له لوی سوداګرو غوړي حیوانات د بي کیفیت توکو له واردولو ډډه وکي. د خوست دوه تنه نور اوسیدونکو الیاس الماس او ګل حامیدی نوول
هغه کاروباریان یا مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري، کوم غړ تجارتان چې دی بار ملکونه سامان را واردوي هغه سامان دوی باید را وارد نکي چې د خلکو ته پکې زیان وي.
مې خدای سي چې د افغانستان د خلک غریب خلک دی، که غریب خلک د فورا مقصد صحیح کړو کی دغه به کافیته خوړو یا درمل یا بل څه ضرورت کیږي د دې انسانونو په توون دی په ګټه نه دی.
په ورته وخت کې ځای مسؤلین بیا د بی کیفیته او تر وخت تیرو درمل او خوراکي توکو د پیر او پلور په منی کولو کې دوی سره د سوداګرو، هټیوالو او خلکو همکاري مهمه بولی. د خوست خاروالۍ یو استازي نسیم جان ملګری وویل
د خوست خار له هټیوالو مو غوښتنه ده ترسو په خپل دوکانو کې چې په تاریخ تیر مواد دوی سره وي د خوست خاروالۍ سره شریک کی ترسو عوام ملس له ضرر څخه بچ شوی وي، او همداشان له خوستوالو ولسونو څخه مو غوښتنه ده ترسو دغه مواد ته متوجه وسیږي، تاریخ تیر مواد ونه پلوري، بلې کورنۍ ته خپل ځان ته په خپلو پیسو باندې زهر وانخلي.
د خوست اوسیدونکو تل په دې ولایت کې د خرڅیدونکو ځینو دوا درملو او خوراکي شیانو له کیفیت شکایت کړی او ویلي دي چې په دې ولایت کې د کاریدونکو درملو اغیز ډیر ټیټ دی، خو که همدا دوایی په کابل او یا پاکستان کې واخیستل شي تاثیر څو برابر لوړ وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ترنو اوریدونکو زمونږه پښتو خبر مجله پایته رسیدي، خو دری خبری مجله زمونږه همکار سلطان سرور تاسو وړاندې کی. سلامونه سرور، سپخیر غلی خبرونه.
وعلیکم.